درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سواروار یم او د ازادي راډیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلما اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان په یوولسو ختیځو، شمال ختیځو او جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی دی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له امله څلور کسان مړه او لسګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونو جریبه کرنیزو ځمکو او باغونو د ویجاړي خبر ورکړ او ویل چې په مجموع کې 353 کورنۍ د تېرې اونۍ د سیلابونو څخه اغېزمن شوې دي. د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکول کیږي. دغه ریاست پرون شنبه یو خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه لرونکي، بې سرپرست ماشومان او ممنوع الخروج شوي افغانان یاد کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستان بهر بیا له څو محدودو قنسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني پاسپورټونه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت په 2015 کال کې د درجه بندۍ له مخې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي. شمالي کوریا نن یک شنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبري آژانس رپورت ورکړی دی چې دا آزموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندري زیاتې کړي دي. د جنوبي کوریا پوځ پرون وویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختیاریه ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره راوختي وو. د جنوبي کوریا یو خبري آژانس رپورت ورکړی چې نننۍ آزمایل شوی توغندی د جګړې عالی وړتیا لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. شمالي کوریا سیمه کې د روسیې، چین او نورو ختیځو قدرتونو متحد دی، خو جنوبي کوریا بیا د متحدو ایالاتو او لویدیځ ملاتړ له ځان سره لري. د امریکا د دفاع وزارت یا پینتاګون پلان لري چې شیکاګو کې پوځ ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې د جرمونو او بې اسناده کډوالو مخه ونیسي. رویټرز خبري آژانس د شنبه په ورځ ناوخته د واشنگتن پوسټ په حواله رپورت ورکړ چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیرې جون میاشت کې هم په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره دغه ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال سخت غبرګونونه وپارول. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع خلاص دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لا لاسته راوړي، خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نسي دا خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد درس په نن د پیتمی صفحه څخه تر اتش پیتمی صفحه پورې دوام وکړي. تاسو لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن ډای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد او اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربن ډای اکساید، اوبه، انرژي او اته دېش ای ټي پي ورڅخه لاسته راځي. ای ټي پي چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. ترڅو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او درېیم چې دی د الکترون د لېږدونې زنځیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. ترڅو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ وویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پي انرژي مصرف او څلور ای ټي پي تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پي خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره یادیږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډي ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس دوران او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنځیر کې چې دی په دغه دواړو کې ډېر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه آماده سوي، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لېږدونې زنځیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټي پي انرژي چې د اته دېش ای ټي پي انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغه ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی. همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی. همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبز په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبز دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکې انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ وویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه ده د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټی پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اتیپی تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې ترسره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلازم سره کله چې دغه کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیوانات او نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو ګورئ د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول د دې چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي او بل اخره وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست شرف لاس د دولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی، چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالېږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و، نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالېږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوې چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیوکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابته کړه چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پاسه قرار لري، یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډېر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډېر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او رسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سوه د دغه بکتریا ډي این ای چې بې کپسوله ده هغه راواخیستله دغه انتقال یې کړل دغه یو د بل سره ډي یو دغه د ډي ډي این ای ګانې چې وې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکې کې ښکاره سوه. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوې چې وې په موږکانو کې پچکاري کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغې ډي این ای راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موشکانو ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند شکي له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلفې نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این ای اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پیژنو. ډي این ای او آر این ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این ای او آر این ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیوټایدونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ سو بیت ډي ان ای او آر ان ای ته ډي ان ای او آر ان ای چې دی په مثال موږ وایي ډي ان ای کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په آر ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاره یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ای او آر ان ای مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوري یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډی این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه موږ کولای سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړشت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقاد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډی این ای او آر این ای پیژندنه و چې ډی این ای او آر این ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډی این ای په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او آر این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ستاسو ټولو د تجربې ښه نړۍ نړۍ منن.
آزادی ملمه.
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
تقریباً
هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کمپ کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږې که نه موږ به یو شی غواړې ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کلدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کې چې از ما رول یې خوښ شوی ول. دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
له دې تشویق کړی.
نو ما راشه یو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه سچېره دی څنګه لري دا فکر زما سره سره و. بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویني و چې کوچ په شار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د می دې کار ته مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت څخه وشو کړی بم درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم. هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه، نو هغه ته به ډېره خندا ورله. ماته به ویل وای ته ډېر نټکی. نو بیا د چاچ واده و دا د دې بیا یو ورور چې نور ورونه په روغتون کې ډاکټرانه د دې یو ورور بیا وها بهغانې مېدې دا زموږ وڅنګ ته دغه دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کسو د دوکاندار چې و د دغه واده و. نو چون موږ د ده سره ګاډیان و ځکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ غوړو دی ویل چې موږ کاسته ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيره دي اسې د ملګر دی او ساتيره د پاردس. نو بیا موږ استاد ته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل. نو چې موږ دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانه باندې ډیر په دلم نو ماته یو ځل دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی. یو داسې چې تاسې ذاتن هم دا هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار ده هغه دا چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي. دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نور هېوادونو کې لالهنده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرا کرا رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده، یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردیو هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان لري. نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې، ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیات پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستل.
اوله ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دا وروستي کې دغه کړي دي او لوستل دي، او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لادې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت چې نور. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو دا ویل چې زه ماشوم وم، کوچنی وم، چې جګړې وې په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر په یادی شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
بېخه ډېر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکله د ناخوالو بحث یاد سي، او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مهاجر شوي، اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځم چې اولادونو ورسره اخیستي وم، ځکه دلته راغلم د اولادونو د انډیا د پاره، زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د څه شوق ما نه درلودې چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو د پاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې تېر شوی دی، دغه یو څو عمر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې، دغه د خدای را باندې حسابي نور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخ و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت دي هغه دغه وخت بېخي ډېر یې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وي، مسکینی وي، دا ډېر دغه نه وو، موږ دلته روانو. دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاسې لکۍ او دغه ورونه ځسته چې اله سړی غزار شو، نه اسره ته ما روزه سره او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې، زه اسره د کښته چې هغه بشاره په داسر وشته سوی بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت کې، زه د ورته کېږم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره غزار او زه ته ورلم ورته ودرېدم، بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته ونی بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس ورته ونی راته ضربکی چې د تختې د دروازه ټوچې راځي پر ما باندې مشته او زه په داسګي د اس پر وزم د بیري څخه او زما مور بغاری وچ از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولاړې زما مور ما خاطر از زوی زده مور خاطر زغره یعنی مور چې اجر هي جانم او په دغه کې ماته یو دسو چې په لا خراکې شو د شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دغه وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا که وستو مشتلی وای نه یاندا سه حالت دی، دا سه نورم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچآباد یو بل سیمه وو. هلته چې موږ کله وو ځانته مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد و مخ ته ناست چې او ماخستان دي، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي، موږ په دامورو خېژو او په دالاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کې ځو. بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسې ولاړ سي، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچآباد کې دي، بېرته شیرسوخ ته ولاړ سي. بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د پښو ځو کوچنیانو د دغه پته نیمه شپه بېرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنګ دی، دا د درېیمې ناحیې ده، کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې، چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنګ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست یو، زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپېږلی سړی دی، دی دورې دورې کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو، چې تاسو دلته کوچنی مصر راوځئ، قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ، دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان شوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر چنګ ټکان او ډېر چنګ بد حالت جوړ و. او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورنه، تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو، بام په بام کنه، نو دا تیغه په تیغه کورنه دي، بیا یو کس وشتل کېږي، هغه یو رازغلي د یوه کور سره بل کور ته راوړي، دغه کور کې چې موږ یو دې کور ته راوړي او غږ کوي چې پلانه یو غوړپ اوبه خوراکه. نو دوی ورپورته کېږي، د خپل د چا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګۍ اخلي، هغه ورپورته کېږي، چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دې هم پر دتنجي وشتل کېږي او درب رلویږي زموږ د غوتاق و مخته. یعنی دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم، هم دا صحنه زما مخته.
دا انیس صاحب دا کوم کلونه و؟
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کال مې دقیق نه دی په یاد، خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي.
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب تا دا
څنګه جنگونه ونه، دا جنگونه نه واز د چپکندار کې، بلکې فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شهر کې احساس چې څو په پیل کې
زه هلته په داسې د په دغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلحال موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکړم، ځکه زده کړې خو زما څه پاته شوې، نو زه باید څه وکړم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې، هغه راته وویل چې اوس فلحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکال دا شام کښېده، دغه جواري پخوا دا ښه دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې، بیا وروسته مې دغه کوله، دا دی ګولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نه وایو ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ برنګې شربت چپره چي، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس ښه پیسې مې پکښې پیدا کولې. او مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کوه، نور دارې بس څه چې ګټو هغه به درکړو. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دا کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښېده کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګوندوزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم، او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شیان درلود سر سر مې زده کولی شوی، نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم، یا خپل کورزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو فیصله د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو ته زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مې دې ته شاش پیلر او توای دا ممثل ته پیسلا اکټر ته نو ځکه کله واسه مو زه شاش پیلر یم یا ممثل یم نو دې راته چې ولا دی وای شاید وای افسوس کو چې دلته دا غنسته په دا ځای کې ته وسه چې دلته دا زمينه نه ده مساعد چې ته دا کار نه وکې نو دا کوم سره کار نه وی لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځاینه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه پر مخ بوز او دلته هغه شی نهسته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای شم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې شم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دا ځای کې خدای ته مېسته چې یو غټ شار ته لږ څه ورنږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نه ښکاری یعنی کنه پردې تو وساس لانه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظری ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا د اورینم یو ښه کار کوي بس ما ته د سایل ور دي ما ته ډېر فن لکي او خراب کار چې هغه کمې د خپلې کمې د پردي نه هغه طبعا هغه سلت خراب معلومېږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې لپاره چې اوس خوخواله رسنۍ سټه یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سټه چې لدی هنر سره جوړي یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه یاستي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر مادي څه سپورښو د لدی یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیستلا اسناد راوسته
د افغانانو وبښه د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسته ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاسو چون زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال وش کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې هر عمر لپاره کارسته
نو نه پیژنم اوس کله چې یو هم خبرې وینم اوس
خیر دا خو هغه ست البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچنی واړه کارونه کړي و غل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو له کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې و دغه د 1993 چې زه کله د کوټ شهر ته مهاجر شوم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کوي دي دا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندې زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ نه پېژنم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته موږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زه د زندګۍ چورو سره زه په هغه وخت کې آشنا شوم چې زه به دون وایم چې ما پکت یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مختص فنان نه پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سې په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو دې کاندار ته تشریف راوړی او هغه به زنه و ستللی وم او بل ځای سفر درلودی، نو داسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاچال په کندهار کې چې خلکو سانې ورته ویلې، یعنی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو شمو مسئول و زموږ د کندهار د خپل په سلامت فضلي صاحب یو شمو مسئول و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا وروسته د دې سانو د دې چاته ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي بچارهګان د کندهار پیښولو ته مجبور سو او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره به دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم مسئول پسې بیا سوټۍ راخیستي، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او انشاءالله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه څه وینم.
څرنګه مثلا ثمره یې وینې؟
ثمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمی غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه مې دوه درې ځوانان درسې مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د دیغونو سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګۍ مخلص کی، بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ. لومړنۍ خپرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد راډیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثیل برخه ټول ما پر مخ وړل. دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خپرونه وچلل، بیا نو هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مو برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړلې چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او هغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي، یعنی بده نه ځینې راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تصفیه کرو که ممثلین اتا سنوه اونیا پا اقا وقت جمهوریت پا وقت که مستد از خاص گوشی
انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډېر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبې شکایت کوي، څرنګه ژبه هم څرنګه سوې ده؟ ښه سوې ده؟
دا زم یو په دغه برخه یو د هغو کسان څخه هم شکایت کوم. خو دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سې. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړه یا زه خیر سبب بیا ووایه. نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکړي هغه دغه اول لیول څخه دوهم لیول ته زه رالم، اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړي وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي، بی آیس مې ونه کړي او آرټس وایس ولم. نو دا اسوای سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي، دا داسې یو سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی، دا ته یو څو کار هم بیا درکېدل. خو کله چې ما دوی ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته وویل چې سیدي ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي. هغه زه دی منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر وم چې ځای نهسته په کورسونو کې، بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شهید هست. دلوقتي کانونونو متاسفانه چلتا پلتا سر بدلی
رو بدلی. خب ما تردی پوری ویل کم جرمنی لپاره کار وکی هغه تشه سي په تیر ژوند کې مو درلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه ش سي دغه ګټه بم در ورسوي کچرنګ
زه اوس همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښتم خو دلته هر کار چې تاسو بهتره معلومې د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسئ هم غضب وي که خرڅوئ بیا درغلی هغه غضب دي نه